د ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوی نن د سېشنبې ورځ ده. د خوت د میاشتې یوویشتمه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې نن د 12مه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 15 بجو ده. په دې خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول ملالی بشیر خبرونه وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیري وژل سوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعي ته تلفات اوښتي او د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. بشپړه خبرونه. د بادغیس ولایت پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیري وژل سوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی نن ویل چې په نشټو کې 24 سخت دریځ وژل سوي او 15 افغان سرتیري ټپیان سوي دي. شهابی وایي چې په دغه پوستو کې د یو شمیر نورو سرتیرو برخلیک نه دی معلوم. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل ویل چې د شنبه په ورځ د طالبانو تر حملو وروسته حکومت بالا مرغاب ولسوالۍ ته د هوایي ځواکونو ملاتړ لیږلی دی. دوی وایي په ټوله کې 40 سرتیري وژل سوي او 40 نور برمته نیول سوي دي. منګل زیاته کړه طالبانو پر څلورو امنیتي پوستو حملې وکړې او جګړه اوس هم دوام لري. د طالبانو ویاند قاری یوسف ویلي چې دا حمله طالبانو کړې او ادعا یې کړې چې دوی 28 سرتیري برمته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو سری قطعي ته تلفات اوښتي دي. د 209 شاهین قلي اردو اتمی لواء قومندان عباس توکلی وایي تیره شپه په مرکزی بغلان کې د نشټو پر مهال د طالبانو د سری قطعي دوه جګړه ماران وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د افغان قواو دغه قومندان وایي په نشټو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي، خو هیڅ امنیتي پوسته د طالبانو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د مرکزی بغلان په سیمه کې دوه امنیتي پوستې او افغان امنیتی ځواکونو ته زیان رسولی دی. په همدې حال کې پرون په د پلی خمری په چشمه شیر سیمه کې طالبانو د تیلو څلورو ټانکرانو ته اور ورته کړی دی. د فرا ولایت ولایتي شورا غړی داد الله قانی وایي د دې ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په تهاجمي حمله کې لس افغان سرتیري وژل سوي دي. د داد الله قانی په وینا په دې پیښه کې درې وسلوال مخالفان هم وژل سوي دی. وایي یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې درانه تلفات اړولي وو او مخالفانو د غچ اخیستلو په هدف پرونی حمله کړې ده. د فرا امنیتي چارواکي دا پیښه تاییدوي، خو د وژل سوي د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه اعلامیه کې د 40 سرتیرو د وژلو او یوې امنیتي پوستې د سقوط ادعا کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران د قضایه قوې نوی ګمارل سوی مشر چې محافظه کار او مذهبي مشر دی او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. مجلس خبرګان د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي او کار یې څاري. ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې مجلس خبرګان ابراهیم رئیسی د سه شنبې په ورځ انتخاب کړ او څو ورځې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی د دې هیواد د قضایه قوې د مشر په توګه ټاکلی و. اته 50 کلن رئیسی لوړ پوړی مذهبي مشر دی او د ایران د شیعه زیارتونو د ادارې آستانې قدس رضوي مشر هم پاته سوی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان او امریکا د ټاکنه د قضا د کنټرولولو هڅه بللې ده او ویلي دي چې رئیسی په 1980 لسیزه کې د سیاسي زندانیانو په ډله ییزو اعدامونو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاته ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه دی چې واشنګټن پر یوه روسي بانک بندیزونه ولګول. دغه روسي بانک د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره توافق لیکونه لرل. مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي له سفارت سره اړوندو کسانو ته د وتلو او د هغوی د شمیر راکمولو د جنوري د 24مې د پریکړې غونډې دا پریکړه هم په وینزویلا کې د وضعیت د خرابېدو له کبله سوی ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان کړی چې نیکولاس مادورو نور د وینزویلا قانوني مشر نه دی او د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو ملاتړ یې کړی دی. او ملګری ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت د کمیسیون د کلنۍ غونډې د پرانیستو پر مهال په خپله وینا کې دا پیښه په تیره بیا د ملګرو ملتونو لپاره لویه غمیزه وبلله.
Yesterday's terrible air crash in Ethiopia took the lives of all those on board.
د وای په ایتیوپیا کې د ناوړه هوایي صحنه د ورستوي معلوماتو لمخې د ملګرو ملتونو د یوشت کارکونکو په ګډون د ټولو سپرلیو او پر دې سربیره په نامعلوم شمیر د هغو کسانو ژوند واخیست چې له ملګرو ملتونو سره یې لنږدې کار کاوه. د ایتیوپیا د هوایي شرکت بوئنګ 908 ماکس الوتکه د تیرې یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اودیسا بابا له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 کسان پکښې ووژل شول. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د دې مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو پورې اوریدلای شئ. په خبرونه کې به ورسته واوري چې تر دې ورسته تاسو کولای شئ چې آنلاین یا د انټرنیټ لاري د پاسپورتونو لپاره ریزی وکړئ.
تاسو کوم پاسپورت یا تذکره یا لایسنس یا جواز یا راپورټ ته درځي چې نن موږ تاسو د دې شهرې
د خبرونه کې بواوري چې د افغانستان کې د سولي ولسی کاروان فرات ورسید او هلته به فرایان د سولي لپاره رايو ځای کوي. په دې خبرونه کې بواوري چې نن سهار په هلمند کې پر یو خبريال 14 وسوه. د هلمند نور خبريالان سوای
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبريالانو د خونټو لپاره هیڅ تدابیر نشته.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا او وینزویلا ترمنځ روان کړکیچ ته کتنه لرو او دوه پروګرامونه لرو. په یو پروګرام د ښځو په اړه د ازادي راډیو ونیس پروګرام دی او بل هم د ګوړیا چار په نوم باندې کومیډي پروګرام دی. افغانستان حکومت وایي چې یو داسې انټرنیټي سیستم یې فعال کړی چې دغه پر اساس تر دې وروسته خلک کولای سي چې د پاسپورټونو د موټر چلولو د لایسنس او د تذکرې په څیر اسنادو لپاره آنلاین یا د انټرنیټ له لارې عریضه وکړي او خپل اسناد تر ډیره حده د انټرنیټ له لارې ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به د دغې نوې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته شي د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځي عمل تکې نه ستا ټول کارونه خلاصيږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت یا تذکره یا لایسنس یا جواز یا راپورټ ته درځي چې نن موږ تاسو د دې شهرې دیو چې ولسته به خدمات وړاندې کوو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه ګدو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونه وروسته ټولو کنسلګرۍ او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک دپاره او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو ساده کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورټونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورټونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورټ د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه در
غوای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټک کوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې لازرو تر لازرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیله پروسه معرفي کړې ده، دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر ضر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسمشر شدین په کابل کې د شزو د سوداګری او صنایع خونې په نوم د یوې تجارتي ادارې د پرانستل کېدو د دوهمې کلیزې په مناسبت په یوه غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې د پروسې مخالفینو په تبلیغاتو لاس پورې کړی او د ښځو په کړیو کې مخصوصا اندېښنې زیاتې کړي دي. دې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت او دا چې د نړیوالو مرستې شاید له افغانستان سره زیات دوام پیدا نه کړي اندېښمنه ده. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نن په کابل کې د غونډې ته ورغلې وه او رپورت لري.
د هیواد لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی ټینګار کوي چې د سولې پر روانو خبرو کې به اتلس کلنې لاستراوړنې په ځانګړي ډول د ښځو ازادي لپاره مونږ غورځول شي. میرمن غنی د سې شمې په ورځ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې د دوهمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغانان په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، ځکه له جګړې ستړ شوي دي. د سولې په اړه بېلابېل کنګوسي چې د سولې مخالفین مطرح کوي، د افغان ښځو په ذهنونو کې اندېښنې جوړې کړي چې آیا زموږ لاسته راوړنې به پکې ورکیږي که نه. کوم غواړو دا ډاډ ورکړو چې د تاسو یعنی ښځو کار دوامداره دی او شاته به لاړ نه شي. د هیواد لومړی میرمن دا هم وویل چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په اړه اندېښمنه ده او نه پوهیږي چې نور به هم دوام ولري که نه. خو نوموړي زیاته کړه چې دا مرستې ورو ورو کمیږي او نړیواله ټولنه به یو ورځ افغانستان پرېږدي. په داسې حال کې له افغانستان د نړیوالې ټولنې د وتلو اندېښنه او د سولې په خبرو کې د لاسته راوړنو د ساتلو په اړه څرګندونې کېږي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تازه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای بللې دي. ښاغلي عبدالله زیاته کړې چې د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په کابل کې ویلي وو چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغان حکومت او خلکو تیرې لاسته راوړنې وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو را په دې خوا په قطر کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پنځم پړاو خبرې روانې دي. سرل دی چې تر دې دمه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو دواړو لورو ویلي چې دا مذاکرات په ښه ډول دوام لري او له پرمختګونو سره مل دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې په اړه روانې خبرې په داسې شرایطو کې دي چې وړاندوینه یې سخته ده.
Previous speakers have also referred to
تاسو هم د سولې د پروسې په اړه وویل. په دغه پروسه کې شرایط داسې دي چې وړاندوینه نه کیږي او افغان ښځو هم په وار وار خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي، خو ډاډ ورکوو چې اروپایي اتحادیه په دې برخه کې ژمنه ده چې باید د افغان ښځو اندېښنو ته پام درنه وسي.
له دې سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان د دغه ناستې په ترڅ کې وویل چې که د سولې پر روانو خبرو کې ترلاسه شوي ارزښتونه لاسه ورکړل شي، یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ به هم زیان وګوري. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسې وروسته زموږ په خپرونه کې په افغانستان کې د لویې جرګې پر تاریخ یو ځانګړی رپورټ اوري، خو که تاسې ته معلومه وي چې افغانستان کې به اوله جرګه څه وخت سوې وي، تاسې موږ ته د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې پیغام راواستوئ. خپل دغه معلومات مو باید د یوه اساسي سند پر بنا، یعنی د یوه کتاب پر بنا، د یوه تاریخ لیکونکي پر بنا، یا د یو ټولن پیژندونکي د معلوماتو پر بنا وي. نو که تاسې معلومات راغونډولی سئ، راته ووایاست چې اوله جرګه به څه وخت سوې وه د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې. اوس په ورسو احمد شاه فطرت ته له فرا رپورټ لري. دی وایي چې د افغانستان د سولې ولسی کاروان غړي فرا ته ورسېدلي او غواړي چې په فرا کې خلک د سولې لپاره منسجم کړي.
د دا کاروان دوه تنه غړي سمیع الله همت او وردک وایي چې لري په دې برخه کې فرای ولس هم دوی سره همکاري وکړي. د دې په خبره په نږدې ورځو کې به یو لوی غونډه هم په فرا کې د سول د بهیر د ملاتړ په مخه جوړیږي.
د فرا د عزتمند ولس څخه مې غوښتنه دا ده چې په یاد پروګرامو کې زموږ سره ګډون وکړي تر څو دا غږ تر نړیوالو او دواړو شکیلو اړخونو پورې ورسیږي چې د فرایان هم د سولې غوښتونکي دي.
فرا ګران درانو هولسته موږ د ولسی حرکت غړي د فرا ولایت نندریمه د سراغلی یو، خو د فرا له درانه هولسه دا غوښتنه کوو چې په ټولو هغو جنګ ډلو باندې ږغ وکړو، سوله او همن اوربند غواړو. نو دا تصویر د فرا له ولایته پورته کوو دا ږغ.
له بلې خوا فرای اوسیدونکي هم دا کاروان لپاره هرکلی کوي او وایي چې سوله د هر فرای وګړي هیله ده. د دوی په خبره فرای ولس بل تر هر چا ډېر کړېدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. دوی زیاتوي دغه ولسي کاروان سره به یو ځای د سولې په برخه کې کار کوي.
فرا ولایت دغه د سولې کاروان چې دلته راغلی دی، زه هم د فرای اوسیدونکو له جملې نه د دوی څخه ټینګ ملاتړ کوم او فرای اوسیدونکي ټول د دغه کاروان څخه هر اړخیز ملاتړ کوي او د سولې د کاروان د هله ځلو څخه هم دوی ستاینه کوي او د دې ترڅنګ به ولاړ وي تر هر ګوټ چې د فرا څخه دوی وغواړي لیدنه وکړي. د دوی وغواړي چې ولاړ سي فرا اوسیدونکي د دې ترڅنګ ولاړ دي او د دوی ملتیا به کوي.
د دې وړ چې د هیواد په څو ولایتونو کې اوس هم د سولې ولسی حرکت له خوا د سولې راتلو لپاره هڅې روانې دي. دغه حرکت لومړی د هلمند څخه پیل شو او بیا نور ولایتونو او د هیواد مرکز ته هم وغځېدی. وبلل چې دغه حرکت به څومره د سولې پر راتلو کې موثره تمام شي.
اوس په ورسو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار پر یوه ژورنالیست باندې حمله وسوه او په دې حمله کې زخمي سوی دی. تر دې پیښې وروسته نورو ژورنالیستانو په هلمند کې د امنیت د خرابوالي له امله او له دې امله چې پر ژورنالیستانو حملې سوي دي او کیږي اندېښنه څرګنده کړې ده. الیاس دایي رپورټ لري.
د خبریال نثار احمد احمدي پر موټر چاودنه د ملي امنیت د دوهمې امنیتي اوزې ترڅنګ د سباوون راډیو تلویزیون په دروازه کې رمزته شوې ده. چارواکي وایي احمدي تمین د هغه په موټر کې ځای پزه شوی وو. اټکل دی چې چاودنه به د چسپکې مین له امله چې تر پیښو وروسته موټر په مکمل ډول سوځولې دی رمزته شوی وي. د هلمند امنیت امیر سمونیار محمد رحیم نورزی د پیښو په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د احمدي په موټر کې مین نن سهار وروسته لغ چې د ورزش کلب ته تللی وو ځای پزه شوی وو. نثار احمد احمدی دم غړی د لشکرګا په ایمرجنسی روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ډاکټرانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ شوړی دی. ویل کیږي یوازې یو پښه ماته سوی دی چې درغېدل وړ ده. هغه د ډیر کلون رئیس په ملي او محلي کچه د خبریال او ویان په توګه د بیلابیلو رسنیو سره دنده ترسره کړې ده. احمدی اوس مهال په هلمند کې د سباون په نوم د راډیو تلویزیون د نشراتو مسؤول و. د سباون ګروپ مسؤول میرویس پاتون وایي حکومت او امنیتي ادارې د خبریالانو امنیت ته پاملرنه وکړي.
دا د دولت مسؤلیت چې باید د ټولو شهریانو د ټولو وګړو ساتنه وکړي، په خاص ډول دولت سره د ژورنالیستانو.
کته هم په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو زور اخیستی دی، خو هلمند په تیرو 18 کلونو کې د خبریالانو لپاره خونړی ولایت شمیرل کیږي. د هلمند خبریالان تر دې پیښو وروسته د خوندیتوب احساس نه کوي. حافظ احمد نصرت او سردار محمد سروري وایي کډواړي غاړي د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته کایل نسی، وضعیت نور هم خرابېږي.
دا اقدامات چې خپل خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې نیول سوی فکر نه کوم چې دا به سنوي.
لبد مرغه په هلمند کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره هیڅ تدابیر نشته. نو زموږ له دواړو خواو د غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو او رسنیو امنیت جدي پام وکړي او دوی د خپل مخو هدف ونه ګرځوي.
پر نثار احمد احمدی د بریټ پراتر دمه چا په غړنه تخسته په هلمند کې د 2003 میلادي کال وروسته چې د بی بی سی خبريال عبدالسمد روحاني پکې په مرموز ډول وژل سو غنی نور پیښې هم رامنځته سوي دي چې دولتي مسولونه او کشفي ادارو د تحقیق او پلټون تر خبر وروسته پر دوسیو خاورې اړولې دي او د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې هم د پام وړ کار نه دی سوی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو اوریدونکو تر دې وروسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د شوزو لپاره اونیس پروګرام او د ګوړی اچار پروګرام چې کومیډي پروګرام دی. خو تر هغه مخکې څو رپورټونه. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت ویلي چې له وینزویلا خپل ډیپلوماتان باسي. د واشنگتن روابط له ډېرې مودې راهیسې له وینزویلا سره خراب دي. په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم نامشروع بل سوی دی او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د 2019 میلادي کال یعنی د روان میلادي کال په پیل کې خپل ځان د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د استلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د 13 جنوري د میاشتې د 14 د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووزي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2018 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په موسکو کې دی، د روسیې د بانکونو یو ډل او د وینزویلا د ملي پراختیايي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي محصو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هېواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت د غراز ویل چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونه لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی محصو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یو ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ. د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالاتو له 50 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورا تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم په رسمیت پیژني روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ورسو پر جرګه خبرو ته. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې شاید جمهوری ریاست لوري د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ثور د 9 نیټه ټاکل یو سمبولیک اړخ لري. په همدې حال کې یو شمېر تاریخ پوهان وایي چې د سولې لوی مشورتي جرګه باید د 8 او 10 ثور په تسلسل جوړه نسي. د جمهوریت ریاست ویلي چې د سولې لوی مشورتي جرګه به تر راتلونکي کال د ثور په نهمه نیټه جوړ شي. تاریخ پوهان دې ته اشاره کوي چې د ثور په اوومه باندې په افغانستان کې د پخواني شوروي په پلوي انقلاب شوی و. په اتم د ثور باندې مجاهدین د هغه مهال کابل ته ننوتل او دوی نه غواړي چې په نهم د ثور باندې مشورتي لویه جرګه وشي. اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت لوري په داسې حال کې د ثور نهمه د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه اعلان شوې چې له دغه نیټې دوه ورځې مخکې وم او اتم له ثور خلک خې خاطرې نه لري. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت وایي شاید جمهوری ریاست لوري د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د ثور د نهمې نیټې ټاکل سمبولیکه بڼه ولري. د دې انستیتیوت سرپرست حکمت الله عظیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ولی دا نه تابعی امکان لري چې مثلا یو سمبولیک شکل باندې استفاده ديني وستي خو زه فکر نه کوم چې دا دي کاټو ما مخکیم دا ویلو چې دا مشروعي مشورتي جرګه چې د کوم هوت په اخیره کې دا کړې و مارچ په ان کې ما ول نه ویل چې دې پرګزار کول ډیر مشکل کار دی په دغه وخت باندې.
تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان په اساس د راتونکو کال د ثور نهمه د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو نیټه وټاکله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ردوی چې ګوندې د مشورتي جرګې لپاره دی نه هم د ثور د وم او اتم د ثور د تسلسل په هدف ټاکل شوی وي. په همدې حال کې یو شمېر تاریخ پوهان باور لري چې د سولې په هدف یو شریک نظر ته رسیدو لپاره په نه هم د ثور د سولې د مشورتي جوړېدل خلک وم او اتم د ثور ترخو خاطرو توړي. په افغانستان کې د ثور ومه هغه ورځ ده چې د ډیرو افغان سیاسيونو په وینا د محمد داود خان جمهوریت لپاره خونړی و او د هیواد لپاره ناوړه پایلې درلودي. همداشان اتم د ثور د کمونیستي رژیم د وروستي مشر ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د سقوط او د مجاهدینو د بری ورځ ده چې وروسته ترې کورنۍ جګړې پایل شوې او ډیری افغانان دغه دواړه نیټې د افغانستان د بدمرغۍ پیل ګڼي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفی وایي چې حکومت نه باید د وم او اتم د ثور په تسلسل په نهم د ثور د سولې مشورتي جرګې نیټه ټاکلی وای.
زه په دې عقیده یم چې دا دوی منحوسی ورځې وي ومه او اتمه د افغانستان لپاره دواړو ورځو بدبختۍ راوړي مرګونه یې راوړل. نو په دې اساس حکومت باید دا ورځ په دې ورځو په تسلسل کې نه وای ټاکلی. یو بل ورځ ته دا هغه ځنډولې وای. نو په دې اساس زما له نظره دا تسلسل ښه شګوم نه بولم.
نوموړی وای دا سینې چې د ثور نهمه دی هم سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو هیله لمنځه یو سیو دی او بل تور تاریخ پیلامه شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ معنی په فرمان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ملي او ستر فرصت ګڼل شوی تر څو د خلکو د استازو او د حکومت د رهبرۍ نظریاتو ته په پام سره د سولې لپاره تګلار جوړ شي.
د افغانستان حکومت ویلي چې په د ثور په نهمه نیټه به په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه سي. په افغانستان کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکو او د تاریخ څېړونکو دا شګون نه بولي. نو دا د دوی دا کوم علمی بنیاد نه لري چې په نهم د ثور باندې جرګه وسوه عواقب به د افغانستان لپاره بد وي. دا صرف د یو شمېر خلکو اندیښنه او انګیرنه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مخکې ما پوښتنه وکړه چې که تاسو ته معلومه وي چې په افغانستان کې به اوله لویه جرګه څه وخت سوي وي. او ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي خو د یوازې یو اوریدونکي پیغام د یو داسې کتاب پر اساس دی د معلومات یو کتاب څخه راخیستل سوي دی. یو معتبر سرچینه لري محیب الله له کندهار لیکلي. لویه جرګه لومړی ځل د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه سوه. د میرویس هوتک لویه جرګه دومره لویه نوه. کتاب د میر غلام محمد غبارش په اړه د امین الله دریت. محیب الله صاحب مننه ستاسو د پیغام څخه. دغه لویه جرګه په 1868 مریض هجري کې جوړه سوې وه. د احمدشاه بابا د ټاکلو دپاره په دغه لویه جرګه کې احمدشاه ابدالي د افغانستان مشر وټاکل سو. تر هغه وروسته بیا بله لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه بلل سوې ده د امیر امان الله خان په وخت کې و په 1301 هجری لمریز کال کې چې په هغه کې د افغانستان د اول اساسي قانون چوکاټ جوړ سو، قانون جوړ سو، په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته سو. د افغانستان کې جرګې، سیمایز جرګې، قومي جرګې، کلیوالي جرګې، دا مختلف رقم جرګې کیږي، نو تاریخ به شای ډیر زوړ وي، خو لوی جرګه مشهوری د احمد شاه بابا د ټاکلو او د افغانستان د اساسي قانون د ټاکلو جرګې دي. ډیر زیاته مننه محب الله صاحب. دا یو بل اوریدونکو پیغام راستلو چې جالب وو. سلام فیصل لوګر لیکلو چې په افغانستان کې اولنی یا سلام فیصل لیکلی چې په افغانستان کې اولنی جرګه د امان الله خان په وخت کې جوړه شوې و. خو زبیح الله د هلمند څخه لیکلی و چې اوله لویه جرګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې جوړه شوې و. نو زبیح الله صاحب، هیله ده چې تاسو هم دغه معلومات اورېدلي وي. سلام فیصل صاحب، ستاسو معلومات هم بیخي صحیح و. ډیر زیات مننه چې پیغامونه مو راوستل. اوس ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې پر یو شمیر دولتي پوستو په حملو کې شاوخوا 14 افغان سرتیری وژل شوي دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو د سری قطې دوه جګړه ماران وژل شوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي دادالله قانی په وینا د دغه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو په تهاجمي حمله کې 10 افغان سرتیری وژل شوي دي. د ایران د قضایه قوې نوې ګمارل سوی مشر چې له محافظه کار مذهبي مشر دی او له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی، د مجلس خبرګان د مرستیال په توګه وټاکل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې پاتې ټولو امریکایي ډیپلوماټانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. او ملګري ملتونه وایي چې په ایتیوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم وژل شوي دي.
اوس واصل وصال سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس په هیواد کې د ورزش د ودې او پراختیا لپاره د یو لړ نویو پلانونو د پلي کېدو خبره کوي. حفیظ ولی رحیمی نن په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل د هغې طرحې پر بنسټ چې کابینې ته د تایید لپاره سپارل شوی، د ټول هیواد ورزش به په اتو زونونو وویشل شي. ښاغلی رحیمی وایي اوسمهال زیاتره ورزشي فعالیتونه یوازې مرکز او لومړۍ درجه ولایتونو پورې تړلی ده چې د یادې طرحې په عملي کېدو سره به ټول هیواد د دوی تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس د ورزش د علمي کېدو لپاره د یوې ورزشي اکاډمۍ د جوړولو خبر هم ورکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د آیرلند پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ په نوملړ کې د ظاهر خان او سید شیرزاد نومونه هم ورزیات کړل. د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زی وایي دا چې د ټیسټ لوبډلې د اعلان پر مهال یاد دوه لوبغاړي دغو سیالیو ته آماده نول، نو اوس یې نومونه په نوملړ کې اضافه کړل. ښاغلی احمد زی وایي ظاهر خان او سید شیرزاد په فرسټ کلاس سیالیو کې ښه مخینه لري او په انټر کانټینینټل جام سیالیو کې هم ښه ځلېدلی دي. د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په ټیسټ لوبډله کې اصغر افغان لوبل مشر محمد شهزاد، وکټ ساتونکی احسان جنت، جاوید احمدی، رحمت شاه، ناصر جمال، حشمت الله شهیدی، اکرام علی خیل، محمد نبی، راشد خان، وفادار مومن، یمین احمد زی، شرف الدین اشرف، وقار سلام خیل، ظاهر خان او سید شیرزاد شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د آیرلند پر وړاندې دغه ټیسټ